سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې د تاسو مخه ګلاساته رادیو ناوړي اوس د صدر رادیو خبرونه څلور ساعته دوام لري د سالش په ګوډه مخام تر شپه ګو په لندو اتسپونو نسی وش پینځه وش مترو د مخام شپه ګو د ساعت شپه ګو په منځني څپا دوه شپه نوي د خبري خبرونه په خبرونه پیلو د هلند یو چارواکی ویلي هیواد یې له ازبکستان سره د رچو افغان پناه غوښتونکو د ایستلو په اړه پر یوې موافقې غور کوي. هلندي رسنۍ ان ال ټایمز د یکشنبې په ورځ راپور کړی دی چې د هلند حکومت پر دې غور کوي چې آیا کولی شي ازبکستان قانع کړي چې رد شوي پناه غوښتونکي ومني که څنګه. وړاندې ویل شوي جرمني په دې وروستیو کې له ازبکستان سره موافقه وکړه چې کولی شي افغان کډوال د هیواد ته واستوي. د هلند د کډوالو وزیر ماریو لن فابر د چهارشنبې په ورځ د نورو جزئیاتو ورکولو پرته د خپل هیواد پارلمان ته وویل چې کابینه له ازبکستان سره پر موافقو د سره کېدو په حال کې ده. دا په داسې حال کې ده چې د ځینو رسنیو د راپورونو پر بنسټ سویس په دې وروستیو کې دوه افغان کډوال چې په سرغړونو تورن شوي وو بېرته کابل ته استولي دي. تر دې مخکې جرمني په وږي سنبلې میاشت کې 28 افغان پناه غوښتونکي چې په جرمونو تورن وو په یو چارتر الوتکه کې افغانستان ته ستانه کړي وو. د قطر د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي فیصل بن عبدالله الهنزاب په قطر کې د جرمني له سفیر لوتار فرایشل لارد او په دوحه کې د جرمني سفارت له شارج دفیر رودف ډیټر رایهان هارد سره وکتل. د وزارت په خبر پاڼه کې چې پرون یکشنبې خبره شویل شوی دی چې دوی امنیتي بشري اقتصادي او سیاسي مسایلو ته په پام سره د افغانستان په روستي او تحولاتو تمرکز وکړ. په دې باب نور چوسیات نه دی ورکړل شوی. د کله چې طالبانو بیا پر افغانستان ولکه ټینګ کړي د دریو کلونو راهیسې د لویدیځو هیوادونو سفارتونه تړل شوي او د ګڼو سفارتونو چارې له دوی پر مخ بیول کیږي. تر اوسه هیڅ هیواد د طالبانو رژیم په رسمیت نه دی پیژندلی، خو قطر یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د طالبانو سره نږدې اړیکې لري او د طالبانو ډیپلوماټان یې منلې دي. طالبانو په دوحه کې سیاسي دفتر په کلونه وړاندې جوړ کړی و. د طالبانو امریکا ترمنځ د سولې موافقه هم په 2000 کال کې د فبروري په 19 په دوحه کې لاسلیک شو. د پاکستان په کراچۍ ښار کې پولیسو پرون یک شنبه د زرګونو مظاهراتچیانو پر ضد له اوښ کې بهونکو ګازو کار واخیست. لریون کوونکو هڅه کوله چې د امنیتي خنډونو څخه تیر شي. اشوټډ پریس خبري اژانس راپور کړی دی چې د یو افراطي ګوند شاوخوا 2000 پلویان غوښتل چې د ښار د رسنیو کلاب ته ځانونه ورسوي تر څو د مدني ټولنې د ډلو له هغو مظاهرو سره خپل مخالفت څرګند کړي چې مقدساتو ته په سپکاوي د یو تورن په اړه رابلل شوي وه. مشکوک کس په دې وروستیو کې په توقیف کې وژل شوی دی. د پاکستان تحریک لبیک ګوند پلویانو هغه وخت پولیسو په ډبرو ویشتل او د ګزمې یو موټر ته یې اور واچوه چې پولیسو د رسنیو کلاب ته د دوی د ننوتلو مخه ونیوله. دغه ګوند ویلي چې په اخو ډب کې یو غړی وژل شوی دی. پولیسو په دواړو مظاهرو کې شاوخوا شل تنه ګډونوال نیولې دي. نن سهار د غزې ترانګې د یو روغتون پر انګړه د اسرایلو په هوایي حمله کې لږ تر لږه 4 کسان وژل شوي او د خیمو په هغه کم کې د اور لګیدو سبب شو چې د جګړو بې ځای شو پکې پناه اخیستي وه. د فلسطینیانو روغتیایي سرچینې وایي په پیښه کې تر 100 زیات کسانو بدنونه پور سوځېدلې دي. د شوټډ پریس خبري اژانس راپور له مخې د اسرایلو پوځ د اسنادو شواهدو له وړاندې کولو پرته ویلي په حمله کې هغه افراطي وسلوال په نښه کړي چې په کانو کې پټ شوی و. دغه پوز په وروستیو کې لا ګڼې ګڼې ډکو په ناسایونو او د خیمو لپاره کمپونو په وار وار حملې کړې وې. د چې له دغو سایونو د حماس ډلې غړو د حملو لپاره کار اخیسته. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنه حماس یو تروریستي سازمان ګڼي او د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو نن دوشنبه په منځني ختیځ کې پر زیاتېدونکې کړکې چا او د روسیې د تهاجم په وړاندې د اوکراین د مبارزې لپاره د اروپایي ټولنې پر ملاتړ خبرې کوي. د اوکراین د ملاتړ په اړه د هنګري له مخالفت سره سره دا خبرې کیږي. دغه ټولنه غواړي پر ایران د دې لپاره بندیز ولګوي چې روسیې سره د بالستیک توغندیو مرسته کړې ده. دغه بندیزونه به چې ټاکل شوي نن تصویب شي پر هغو کسانو کمپونو لګول کیږي چې د ایران د بالستیک توغندیو په پروګرام او روسیې ته د لیک په چارو کې ښکیل دي. خبرونه مو واوریدل له وړاندې سره د مطلب واوریدل شي. هلند له ازبکستان سره د رچو افغان پناه غوښتونکو د ایستلو په اړه پریکړه کوي. دا افغانان غواړي چې د دوی کیسونه په دې هیوادونو کې ومنل شي.
دوی سره یو څه د نرمښت څخه استفاده وشي او یو لاره چاره ورته برابره.
خدا چې د هیوادونو په افغان کډوال په خپل هیوادونو کې پریکړه وکړي او وړاندې به درته په راپور کې ولرو. خبر پختون خوا ته ورسو او په دې اړه باندې ورچې جرګه پای ته رسیدلې. خو پایلې کپلې نشي
که استبلیشمنت تغاړه کشه نږدې، نو بیا به پښتانه مجبور سي چې د خپل حیثیت د اعادې او د خپلو تاوانونو د اخیستلو لپاره د پاکستان د پوځ ګریوان ته لاس واچوي.
لا دې سربېره د هرات د زلزلې ځپل شوو کسانو په اړه باندې چې اوس په څه وضعیت کې دي په دې به هم درته راپور ولرو. له دې سربېره نړیواله موضوعات ته هم تم کېږو. نور مطالب مو شته، بلتیا هم غواړم.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
پیام ستړي مشه په دې خبري خبرونه کې مو زفرید سیال د سید بهروز دلری د تخنیکی چارو په سمبالښت قرباني یو. هلند له ازبکستان سره د رچو افغان پناه غوښتونکو د ایستلو په اړه پر یو موافقه خبر کوي. هلند رسنۍ خبر ورکړی دی چې د هلند حکومت په دې خبر کوي چې آیا کولای شي ازبکستان قانع کړي چې رچوي پناه غوښتونکو ومني که څنګه. دا په داسې حال کې ده چې د ځینو رسنیو د راپورونو پر بنسټ سویس په دې وروستیو کې دوه افغان کډوال چې مجرمین بلل شي وو بیرته کابل ته استولي. تفصیل له فیروزی عزیزی نورو.
روسته له هغه چې جرمني د 13 اگست میاشتې په 13مه 28 افغان کډوال چې دوی جدي مجرمین بولی افغانستان ته واستول، اوس یو شمېر نور اروپایي هیوادونو هم د ورته اقدام په اړه غور پیل کړی دی. پرون یک شنبه هالندي رسنۍ نیدرلاند ټایمز راپور ورکړ چې دغه هیواد له ازبکستان سره د رد شویو افغان کډوالو د ایستلو په اړه پر یوه موافقه غور کوي. په راپور کې راغلي چې د هالند د کډوالۍ وزیر ماریولین فابر د چهارشنبې په ورځ د نورو جزئیاتو له ورکولو پرته د خپل هیواد پارلمان ته وویل چې کابینه له ازبکستان سره پر موافقو د سلا کېدو په حال کې ده. تر دې مخکې د جرمني حکومت هم ویلي و چې ازبکستان ورسره د ازبک ماهرو کارګرانو د منلو او پراختیايي مرستو په بدل کې منلې چې له دغه هیواده په جرمونو تورنو افغان کډوالو ستنولو په برخه کې ورسره همکاري کوي. دا په داسې حال کې ده چې پرون یک شنبه سویسی رسنۍ کیستون اس ټی ای د سویس د عدلي وزارت د مرستیال ویاند وینسانزو ماسیولی په حواله خبر ورکړی چې دغه هیواد افغانستان ته دوه افغان کډوال استولي دي. ماسیولی ویلي چې دا افغانان د سویس کورنی امنیت ته ګواښ او جدي مجرمین و. دغه سویسی چارواکو دا هم ویلي چې له دې هیواد به ډیر زر دیار لس نور مجرمین افغانان هم افغانستان ته واستوي، خو د دقیق وخت او د دوی د جرمونو د څرنګوالي په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. تر دې مخکې جرمني د اگست په 13مه 28 افغان پناه غوښتونکي چې په جرمونو کې ښکیل و په یو چارتر الوتکه کې افغانستان ته ستانه کړل. په همدې حال کې د دغو اروپایي هیوادونو وروستیو اقداماتو په دغو هیوادونو کې میشت افغانان د خپل راتلونکي په اړه اندېښمن کړي دي او د دوی ژوند یې ستونزمن کړی دی. په هالند کې میشت افغان کډوال غلام الله حبیبي وایي دا هیوادونه باید د افغانستان اوسنیو شرایطو ته په کتو له دغو افغان کډوالو سره نرمښت وښيي.
تصمیم په اړه باندې د هالند د دولت په اړه باندې یو څه ناراضي پدې يم چې هغه افغان کډوال چې په غیر قانوني لارو راغلي دي او دلته ځان را رسولی دی که دوی هلته امنیتي ستونزه ونه لري خو خیر ګڼې نورې ستونزې لري، نو زما غوښتنه دا ده چې که دوی سره یو څه د نرمښت څخه استفاده وشي او یو لاره چاره ورته برابره کړي او دلته انا اسناد ورته ورکړي.
په سویس کې یوې میاشتې افغان کډوالې چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم خپور سي. ازادي راډیو ته وویل
موضوع خیلی مسلم و واضح است. وقتی یک افغان
دا واضح خبره ده کله چې یو افغان یا د یو بل هیواد کوم وګړی جرم ترسره کوي تبان چې دلته د نورو میشتو افغانانو پر ژوند اغیز کوي، نو د هر هیواد یو وګړی د خپل هیواد استازی توب کوي. اوس ټول داسې فکر کوي چې ټول افغانان مجرمین دي. په دې وروستیو کې چې کوم اعمال ترسره شوي دلته ټول افغانان د دوی حکومت د زربین تر غور لاندې نیولې دي.
لاروی هیوادونو د افغان کډوالو د ایستلو بهیر وروسته له هغې چټک سوی چې په دې وروستیو کې په دغه هیوادونو کې د ځینو افغانانو لخوا د جرمونو، حملو او آن د ترهګریزو پلانونو په اړه راپورونه ورکول کیږي. تازه هغه دوه ورځې مخکې د فرانسې حکومت په دغه هیواد کې د ترهګریزو فعالیتونو په تور د یو افغان د نیولو خبر ورکړی. له دې مخکې د روان کال د مې په 1.5 نیټه د جرمني په منهایم ښار کې د یو افغان له لورې په یو لاریون کې د یو پولیس افسر په ګډون ګڼ کسان ټپیان کړل چې وروسته هغه پولیس افسر په روغتون کې د سختو ټپونو له امله سا ورکړه.
د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 او 25 مترو.
ازادي راډیو څلور ویشت ساعته. اوس هم خیبر پختونخوا ته ورځو. د خیبر پختونخوا په بنو کې افراطي وسلوالو د پولیسو پر یو مرکز برید کړی چې راپورونه وایي لا هم دوام لري. د پولیسو چارواکي وایي چې په جګړې کې تروسه د درې بریدګر او درې پولیس وژل شوي دي. په بنو کې د پولیسو چارواکي د نوم نه ښودلو په شر د ازادي راډیو مشال څانګې ته ویلي وسلوالو د پولیسو یو مرکز ته وسلوال د پولیسو مرکز ته دننه شوي او له پولیسو سره یې وسلواله نښته دوام لري. په عین حال کې د پوځ هیلیکوپټرې هم په بنو ښار کې پروازونه کوي. د دې حملې مسؤلیت تحریک طالبان پاکستان منلی. وروسته به په دې اړه نور جزئیات هم درسره په راتلونکو خبري سرویسونو کې شریک کړو. اوس هم د پښتنو قومي جرګې ته ورځو. د پښتنو قومي جرګه له اوږدو بحثونو وروسته بېګا شپه ناوخته د یو پریکړه لیک په اعلان سره پای ته ورسېده. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د پریکړه لیک د اعلان پر مهال وویل چې د جرګې د پریکړې له مخې باید د پاکستان پوځ او ټولې وسلوالې ډلې تر راتلونکو دوو میاشتو د دوی له خاورې ووځي. تفصیل حدیث پردیس نورو.
د خیبر پښتونخوا په خیبر سیمه کې د پښتون قومي عدالت په نوم را بلل شوې لویه جرګه تیر شپه ناوخته پای ته ورسېده. جرګې د نن سمادو یو پریکړلي کې اعلان کړو چې له مخې د پاکستان پوځ او د داعش په ګډون ټول وسلوالو ډلو ته دوه میاشتې مهلت ورکړی چې د دوی له خاورې ووځي. د جرګې د پریکړې د اعلان پر مهال د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د غراز ویل چې په پریکړلیک کې پر ډیورنډ کرخه له پاسپورت او ویزې پرته د پخوا په څیر تګ راتګ، د پښتنو د بیلابیلو پرګنو ترمنځ د ځمکو پر سر د شخړو هواری، په بدو کې د نجونو د ورکولو بندول، د خیبر پښتونخوا له طبي زیرمو د پښتنو ګټه اخیستنه او له ټولې پښتونخوا د جرګې د پریکړو د عملي کولو لپاره د 240,000 ځوانانو څخه د غیر وسلوال لخکر جوړول مهمې پریکړې دي. جرګې د نورو مسایلو ترڅنګ د ورکوښو او وژل شویو پښتنو لپاره په پاکستان کې دننه او په نړیوالو سټیجونو د عدالت د پیل غوښتنه هم وکړه. د پښتنو په سیمو کې د قبیلوي ستونزو حلول، په خیبر پښتونخوا کې د برېښنا د 1 کیلو واټ بیه 15 روپیو ته راښکته کول او د بې ځایه شوو کسانو بیرته خپلو سیمو ته استول نورې مسلې وي چې د جرګې غړیو په اړه پریکړې کړې وي. جرګې ځینې نورې پریکړې هم وکړې، خو دا ده چې دغه پریکړې د عملي کېدو څومره عملي چانس لري. د چارو شنونکي حکمت الله حکمت پاړه وای
پښتنو د خپل تاریخي رسالت لمخې څخه جرګه د یو لوړ مقام په توګه باندې د خپل ستونزو د حل او د خپل راتلونکي لپاره وکاروله. شاباس. کستبلیشمنت د غاړه کښې نږدې، نو بیا به پښتانه مجبور سي چې د خپل حیثیت د اعادې او د خپلو تاوانونو د اخیستلو لپاره د پاکستان د پوځ ګریوان ته لاس ور واچوي، او دا د پاکستان د پوځ لپاره خودکشي ده. زموږ هیله دا ده چې د هغوی د پریکړو تطبیق هم په مسالمت امیزه توګه باندې ټول لاروبار وطن یې ملاتړ کوي عملي سي.
پخوانی ډیپلوماټ او د ښځو د حقونو فعال شکریا بارکزی وایي د پښتنو د قومي جرګې د پریکړو عملي کول به د سیمې پر وضعیت مثبت اغیز وکړي.
طبي خبره ده چې د جرګې پریکړې زما په اند باندې په اسانه باندې به تطبیقیږي نه، خو ځکه چې ولس ورته عزم کړی دی، ځکه چې خلک ورته عزم کړی دی، نو زه فکر کوم کان تر ډیره حده پورې د دې شته چې دغه جرګه فیصلې مثبت بدلون په سیمه کې راولي.
په خیبر کې د پښتنو قومي جرګه شاوخوا درې میاشتې وړاندې د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پښتین له لورې راوبلل شوه. د قومي جرګې یو تنظیمونکی او د پښتون ژغورنې د مرکزي کمیټې غړي کامران پښتین د جرګې د پریکړو د عملي کېدو په اړه ازادي راډیو ته وویل
اتیا کسیزه جرګه ده چې دا پی ټی ایم نه ده، خدا کې دا ټول وطن خلک موجود دي، دا په فیصله کوي موږ سو کو موږ د چا سره ښینو، دا غي په فیصله مطابق وکړ کېږي دی، او دا کار به کیږي ان شاء الله ډیر زره ختمن وکړي، ځکه چې دا عوام یا خلکو سره خوشوي هغه وکړي، دا سن چې سو اوسه سیستم بدل شوی دی، مخکې به هر کار په زور کې دل خو سپانه کیږي.
که څه هم د پاکستان مرکزی حکومت د دې راپور تر خپرېدو د خیبر جرګې د پریکړو په اړه خبرګون نه دی ښودلی، خو د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر علي امین کندهپور د جرګې په ځای کې جرګوالو ته په خبرو کې ویلي چې د جرګې د ټولو قانوني او عملي پریکړو ننګه او ملاتړ به کوي. د یادولو ده چې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت له جرګې وړاندې پر پښتون ژغورنې غورځنګ بندیز ولګاوه، او د اکتوبر په 15مه د خیبر پښتونخوا امنیتي ځواکونو د جرګې په پنغالي برید وکړ چې د پښتون ژغورنې غورځنګ په خبره په پنغالي کې لګول شوې خیمې وسوځولې، درې ملګري ووژل، لسګونه نورې ټپیان کړل او سلګونه هغه یې زنداني کړي دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ د مرکزی کمیټې غړی کامران پښتین ویي له ستونزو سره سره په جرګه کې د خلکو پراخ ګډون دغه جرګه بریالۍ او د پریکړو د عملي کولو په اړه ډاډ رامنځته کړی.
ازادي راډیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
تاسو مخه غلا ساده رادیو ناوري او استاد ساده رادیو خبرونه څلور ورځې ساته دوام لري. دا سالش په ګوډه مخام تر شپه ګو پلانډو څخه پوندو نه 25 مترو، او د مخام لښ په ګوډه سار تر شپه ګو په منځني صباح ته لښ پک نوي. د افغانستان په نور مطالب هم درته لرو، خو اوس یو نړیواله موضوع راخلو. د غزې ترنګ دی او رښتون پر انګړ د غراس د مرستو د ویش پر یو مرکز په تازه حمله کې 14 کسان وژل شوې دي. اسرائیل وايي پر رښتون د حمله پر مهال افراطي وسلوال پنخ چې د ملکانو په منځ کې پټ شوی و. ورزو تفصیل په دې راپور کې ورو.
په غزې تړنګ کې د یو روختون پرنګړ او د مرستو د ویشلو پر یو مرکز دا حمله نن دوشنبه سوي دي. د غزې تړنګ د یو روختون پرنګړ د اسرائیل په هوایي حمله کې لږ تر لږه 4 کسان وژل سوي، او د خیمو په هغه کم کې د اور لګیدو سبب سوی چې د جګړو بي ځای سوي او پکې پناه اخیستي و. د فلسطینیانو روختي سرچینې وي په پیښه کې تر شلو زیاتو کسانو بدنونه په اور سوځېدلې دي. د اسوسییټډ پریس خبري ایجنټس د خبر لمخې د اسرائیل پاوز د اسنادو او شواهدو لوړاندې کولو پرته ویلي په حمله کې هغه افراطي وسلول په نشه کړی چې په ملکیانو کې پټ سوی و. دغه پاوز په وروستیو میاشتو کې لګڼوګڼې پر ډکو پناځایونو او د خیمو پر کمپونو په وار وار حمله کړي، او ادعا یې کړې چې له دغو ځایونو د حماس ډلې چې د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنې تروریستي سازمان ګڼي غړو د حملو لپاره کار اخیست. بل خو د فلسطینیانو روغتیایي چارواکو نن دوشنبه ویلي چې د غزې په شمال کې د جبلیا په نوم د بې ځایه سویو د کمپ د مرستو د ویش پر مرکز د اسرائیل په بله هوایي حمله کې لږ تر لږه 10 کسان وژل سوي دي. په دې پیښه کې 13 نور کسان ټپیان سوي هم دي، او په وژل سوو د غرس ټپیانو کې ښځې او ماشومان شامل دي. تر د اصل کې د چي د اسرائیل په شمالي شارګوټي بنامینا کې د پاوز پر یو مرکز پرون یکشن به د لبنان د حزب الله ډلې د بی پیلوټ الوتکو د حمله لکبله 4 اسرائیلی سرتیري ووژل سول او ګڼ نور ټپیان سول. د لکل چې د 2023 میلادي کال په اکتوبر میاشت کې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ جګړه پیل شوې یو لخنړیو حمله ګڼل کیږي. په غزې تړنګ کې د جګړې له پیل سره نږدې هر ورځ د اسرائیل او د لبنان د حزب الله ډلې ترمنځ ډزې تبادله کیږي. حزب الله چې یو وسلوله ډله ده سیاسي څنګه هم لري، او د امریکا متحده ایالاتونه دا ډله یو تروریستي سازمان ګڼي، خو اروپایي ټولنې یوازې پوځي څنګه په تور لیست کې شامله کړې ده. حزب الله چې د لبنان د جنوب پر زیاتو برخو حاکمیت لري، د لبنان په پارلمان کې ځینې څوکۍ هم لري. د اسرائیل پوځ نن سهار وختي ویلي چې برید د تل ابیب د شمال په 60 کیلومتري کې شوی، خو په دې باب یې نور توضیحات نه دي ورکړي. تر دې مخکې سی ان ان راپور ورکړی و چې د اسرائیل د بیړنیو خدماتو ادارې ویلي د حزب الله په دغه برید کې تر 60 زیات کسان ټپیان سوي هم دي، چې د اوتنو روغتیایي وضعیت خراب دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکو.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر او چا وايي د هرات د زندجان ولسوالۍ له ویجاړونکي زلزلې یو کال وروسته هم د دې ولایت 25,000 کورنۍ د خپلو سرپناهو د بیا رغولو لپاره مرستو ته اړتیا لري. یاد سازمان د هرات زلزلې ځپلو سره د مرستو پر کولو ټینګار کړی دی. او چا ویلي د بیړنیو مرستو د صندوق په همکارۍ تر اوسه 2,05,000 کسانو ته مرستې رسولي. خو دا چې دا کورنۍ د دې مرستو په اړه څه وايي، ورزو تفصیل لا په دې سپوږمۍ نه اورو.
د هرات د مرګونی او زورورې زلزلې نه شاوخوا 15 میاشتې تیریږي، خو لا هم د یو شمیر زلزله ځپلو کورونه ویجاړ دي او د خپلو کورونو د بیا رغولو لپاره مرستو ته اړتیا لري. دوی کې یو شمیر وایي د ژمي را رسیدلو سخت اندېښمن کړي او ویره لري چې د باران او واورې له امله یې کورونه پرې راونه لویږي. د هرات ولایت د زندجان ولسوالۍ اوسیدونکي بلال ازادي رادیو ته وویل
برنامه زلزله متاسفانه در حدود 90% تخریب شده، هیچ امکان زندگی به اونیه.
زلزله وروسته مو کور 90% ویجاړ شوی، هیچ ژوند امکان پکې نشته. مال مو ټول ترې راویستلې، د دې له وجې چې باران ونشي او را باندې چپه نشي. خیمه کې اوسېږو، له هیڅ بنسټ نه مو مرسته نه ده ترلاسه کړې.
از هم خاطر دگذر نهاد هیچ ارگان اما کدام کمک دریافت به این فعلا نکرده.
د هرات یو بل اوسیدونکی یو زلزله ځپلی سردار محمد وایي چې لا هم مرستو ته اړتیا لري.
ځینې ځایونه یې جوړ کړل، ځینې پاتې شوي. همداسې ځینو سره مرسته وشوه، ځینو سره نه. 50% له مرستې پاتې دي. ځینې زلزله ځپلې خیمو کې اوسیږي، ځینې کډوال شول، ځینو خپلې مینې پرېښودې، ښار ته ولاړل. خپل کور مې هم 70-80% خراب شوی.
دا په داسې حال کې ده چې تازه د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا هم ویلي چې د هرات د زندجان ولسوالۍ له ویجاړونکې او مرګونې زلزلې یو کال وروسته هم 25,000 کورنۍ د خپلو سرپناو د بیا رغولو لپاره مرستو ته اړتیا لري. اوچا پرون یکشنبه د اکتوبر پر 15 پر خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي چې د بیړنیو مرستو د صندوق په همکارۍ یې تر اوسه 2,15,000 زیانمنو ته مرستې رسولې دي، خو ټینګار یې کړی چې خلک لا هم مرستو ته اړتیا لري. دغه دفتر ویلي چې په دې مرستو کې د زده کړو په ګډون بیړنۍ سرپناوې، خوراکي توکي، روغتیایي خدمات، د څښاک اوبه شامل دي. تیر کال په هرات کې مرګونې او پرله پسې زلزلو سلګونه کسان مړه او زرګونه کورنۍ یې بې کوره کړې. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې په هرات کې د نښتر په کچه د 6.3 درجې زلزلې 30,000 کورنۍ زیانمنې کړې، نږدې 1,500 کسان مړه او نږدې 2,000 نور کسان ټپیان شوي دي. د اوچا په ګډون د ملګرو ملتونو یو شمیر مرستندویه ادارو لکه UNDP، IOM، یونما مخکې ویلي وو چې د هرات له زورورې زلزلې یو کال وروسته هم تر اوسه پورې د 10,000 کسانو کافي لاسنیوی نه دی شوی.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت کومه ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د زیانګالو شخص
کونډه ښځه یم، غوا مې، مال مې، ټول مې در بدر رسو.
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر خپل بیا ځادې راډیو نل تکړي دي. ځان حقوق دې، بل حقوق دې، داوا
په ساده او روانه ژبه
او کچېرې میډال او څنګه لای نو ما و د ازادې راډیو ته د سرو نور میډال ورکړي وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
اوس به هم د افغانستان په جنوب کې کندهار ته ورشو. د کندهار اوسیدونکي او کاروباریان وایي له تیرو 3 میاشتو راهیسې د کاروبار وضعیت خراب شوی او کاروبارونه یې په ټپ ولاړ دي. د دوی په وینا سره لدې چې د خوراکي او نور اساسي توکو بیې تر پخوا ارزانه شوي دي، خو بیا هم خلک د دغو شیانو د رانیولو وس نه لري. خلک غوښتنه کوي چې د طالبانو حکومت دې په دې برخه کې اقدام وکړي او د کاروبارونو د بیا فعالولو زمینه دې برابره کړي. تفصیل له سیمې پرې راپور کې اورو.
د کندهار په بازارونو کې که څه هم ګڼه ګوڼه ښکاري، خو د کاروباریانو په وینا د خلکو د پیر او پلور توان ورځ تر بلې کمیږي. د کندهار یو شمېر اوسېدونکي او کاروباریان وایي په وروستیو میاشتو کې د بازار او کاروبار وضعیت په بې ساري ډول خراب شوی دی او دوی نه پوهیږي چې ولې دا ډول شرایط روان دي. د اختر محمد په نوم د کندهار د خوراکي توکو یو کاروباري وایي د په شمول د ډیری کاروباریانو سرمایه پنیمه کچا کم سویده
کاروبارم شده شار ده ولاری مردم و سر ولار ده مالا بخوا مشد زر سرمایا و وست پدا غدویه میاش که شد زر سرمایا مو خورده جده ده مارکیت لپورا ویده میو و کاروبارو نگرده ایسی ولاری با وطنی که منو کارخانه است نموده ایسی زمین نبرابار ده روزانی والا دل گمرک والا جفارا نرزی سل یمیم سل یفیده کردی وی دلسی و دشلی شی ما تراک ونو زیو بیندی چاریاک پجیش آوالی ورکون دی ما تلسی ونیز مجی دارا کم کار دی وی والا که بالا بینده جو پیده کردی لس پنزل اس نفر پا کور کم پجی وزا وش دوڑی واسم کداستا بیندی ورمیانی واسم و خالق گردای سرستردی جو
کاروباریان وایی د طالبانو حکومت تر واکمنۍ وروسته کاروبارونه سست سوي، خو په لومړیو دوو کلونو کې د کندهار اقتصادي وضعیت نسبتا ښه و او اوس له تېرو څو میاشتو راهیسې کاروبارونه په ټپه ولاړ دي. خیر محمد چې د خوراکي توکو یو پلورونکی دی وایي حتی تر پخوا ارزاني هم ده، خو خلک د توکو د پیرلو وس نه لري.
د رومیو بیانډي او پټاټي خرڅو هرنه ولاړ دي، وزداش ولاړ چې غټ تجارت ولاړ دي، خواري نشته بالا بس ورځ د تېروي نه کله مې پنځوس ګټلي کله مې سل کله د هغې تللي و د هغه سم تللي شی م نه دي ګټلي داسې وخت راغلي نو خواري نشته یو کار نشته ولاړ که دا ګر د خواري ټولې ټپې ولاړ دي کاروبار نشته ګرسري ولا ګرسري غټ تجارت بند هر سړی په نارو
په ورته وخت کې د صدیق الله او شیر محمد په نومونو د کندهار دوه اوسېدونکي وایي خلک بېروزګاره دي، کاروبارونه نشته او اقتصادي وضعیت ورځ تر بلې ټیټیږي. د دوی په وینا که وضعیت همداسې دوام وکړي د خلکو اقتصاد به نور هم خراب سي. دوی د طالبانو له حکومته د عاجل اقدام غوښتنه کوي.
په کندهار کې لوړه ده چې څومره کېدی چې کاروبارونه ډېر کمزوري شوي دي، مانا که پټاټې دي که پیاز دي که رومیان دي، هر دوکاندار حتی د خوراک شیان چې دي مانا که څوک ضرورت ورته لري خو د دا کاروبارونه له ولاړ شي. د یو دوکاندار دی نو مشکل څنګه کړی ته بدای خو غټ دوکان دی نو دا غوړې اوبره او دا شان خرڅوي، حتی هغه له بس دا وایي چې پی سودا وي نه سبه زیته مجبور یم چې دا کاروبار تېز وو. د حکومت څخه مو دا خواهش دي چې مانا چې کاروبار یو زمینه برابره کې مانا دغه ځوانانو یو دغه ته چې مانا یو دغه وکړي دا کاروبار ولې داسې ولاړ دی. ولاړ
دا کاروبارونه دا څومره کېږي ډېر ولاړ دي، د درمیانو د شیسه چارو نسته چې خلک یې اوس مانا ونه خوري، خو د دا شیانو کاروبار هم ولاړ دي، شیان نه خرڅېږي، خلک چارو هم نه جن لري چې رایه نه نیسي، خلک د لوږې مرستې چې شوخري خلک
و مو غوښتل چې په دې اړه په کندهار کې د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو ادارې نظر هم واخلو، خو هغوی د دې راپور ته خبرېدو پرې خبرو ته حاضر نسول. د اقتصادي چارو کارپوهان په دې باور دي چې د نړیوالو لخوا د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژندل، د بهرنیو موسساتو د فعالیتونو کمیدل، لوړ مالیات د کاروبار په برخه کې د ځانګړو پالیسیو نشتون او نورو اقتصادي لاملونو د کاروبار په سستېدو کې لویه ونډه لرلې ده.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم تجمیر بارکزین د پرا ولایت مشکل زموږ په سیمه کې خدا غدی چې د ډیرو خلکو پاسپورټونه زما خپل پاسپورټ یې راته واخیستې په ایران کې تقریبا لس ورځې دولس ورځې په ایران کې تېرې کړې، هغه پاسپورټ هم راته واخیستې او بېرته راغلې مرزم کړو. نو طالبانو د حکومت څخه دا غوښتنه ده چې دا زموږ د پاسپورټونو ترتیب وکړي یا بېرته زموږ پاسپورټونه راکړي دلته، یا نو ایران کې د افغانستان سفارت سره تماس ونیسي، د ایران سفارت سره د هرات کې تماس ونیسي چې دا زموږ د پاسپورټو کار وکړي. موږ ته په اردوګاو کې پاسپورټونه واخیستل او موږ یې واردې مارس موږ څه مصرفونه شوي تقریبا شل زره پنځه زره افغانۍ ادارې اوس مصرف شوي دي. د مجبوریت تللي، د ضرورت څخه تللي، که چیرې مجبوریت نه وي او اقتصادي مشکلات نه وي خو نو سړی خپل وطن نه پرېږدي.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو نبیولا زابلای له زابل ولایت رنداب ولسوالی شیګان کلی نه خبرې کوم. زما غوښتنه پښتنه عذر او زاری د افغانستان له حاکم حکومت اسلامي امارات نه داده چې تقریبا څه باندې درې کاله پوره کیږي د افغان میرمنو پر مخ، د افغان پیغلو پر مخ، د افغان جنو پر مخ د مکتب پوهنتون تعلیم دروازه تړل شوې ده. دا خو هغه بهادرې پیغلې دي چې درې کاله مخکې تاسو به شل کاله په نیمه شپه دولس بجې له غره نه راتلاست، بیا به مو د هغوی دروازه ورټکټک کوله چې جماعت ته ډوډۍ راوړه. هغوی به په نیمه شپه سترګې له خوبه ډکې تاسو ته ډوډۍ پخوله. آیا نن دا مناسب ده چې دا حق نه ورکول کېږي چې هغوی تعلیم وکړي؟ آیا دلته ډاکټري ته ضرورت نشته؟ آیا د نجونو تعلیم ناروا ده؟ آیا هغوی حق نه لري؟ آیا هغوی انسانان نه دي؟ لطفاً مهرباني وکړه، زموږ د افغان میرمنو حقوق ورکړه.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
دوی منی مایکی در تا 15 دقیقه پاس لرو خود را غیران دی.